اوس مهال کیندل کیږي، کوم ستر کانونه له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په کومو ولایتونو کې د کومو کانونو خپل سره کیندنې دوام لري او داسې نورې پوښتنې. په دې اړه مو د کانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال ولی الله زادران سره مرکه کړي. خغلی ولی الله زادران، غواړم مرکه په دې پوښتنې باندې پیل کړم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کومو سیمو کې به قرارداد شوی دی؟
مونږ د معدن قراردادونه په دوه ډوله لرو، یو واړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم، مونږ تر اوسه خپل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شیدام مس قرارداد او د بدخشان ولایت د تلان قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې په نفت او غازو کې مونږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروې کوي. په واړه قراردادونه مونږ د سلو نه ډېر قراردادونه لرو، فعال قراردادونه. په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو، هغه مشکلات مونږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې ده، ټول د قراردادونه بررسي کوي. چون هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل، دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیلیږي. په دې توانېدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي هغه مو ټول تعدیل کړي او منځوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاري وز دوام لري هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پوره پروسه ده، سیده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغه اول باید اکتشاف کی. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوه د معدن دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد و یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوی دی. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد د مذاکرات روان دي. همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، د کرومایټو په برخه کې، د مرمرو په برخه کې، ماربل په برخه کې مونږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا مونږ عاید لرو کینل لرو؟ عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د مونږ عاید دی؟
بالکل، مونږ د دوی نه عاید لرو، ځکه استخراج حد اکتشاف او استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې مونږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکي، د کرایې سطح زمین راکي، یعنی هغه د ځمکې کرایه مونږ ته راکي، د دې برخه مونږ عاید لرو. او ځینې نور عایدات هم په دې کې شامل دي، مثلا دوی کچېره صادرات کوي، په هغه کې په ګمرکاتو کې حکومت هغه چې ورکي، او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ورکوي، ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دي هغه غیر مالیاتي اوایي دي. نو کچېره مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دوړ یو ځای کو، طبعا مونږ د قراردادونو
اوایي څومره دي خلکو ته سویلې سي څومره اوایي دي؟
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم، خو هغه دی حدودا میلیون ها افغانۍ اوایي لري د دې برخه.
اوس چې کوم قراردادونه کېږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې، تاسو یادونه وکړه، په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي؟ ځکه دا یو عمده پوښتنه د خلکو سره ده.
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل فاتې وو، داوطلبي پروسې نه حل شوې. خو اوس موږ مختلف تغییرات راوستي دي. اول عمده تغییر چې دی هغه د قانون، نوی قانون او مقررات دي. په دې کې که تاسو وګورئ، موږ د قرارداد ورکول پروسې په ډېره ښه منظمه توګه هغه درج کړی دي. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي، وزارت دینه وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی. گر چې پروسه وګدا شي، خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو هغه دی یا شخصي علاقه هغه په نظر کې ونیول شي. او بل مهمه خبره دا ده چې به نوی قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانون او قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک، دوی قرارداد او استخراج اوس په څه حالت کې؟
مساینک قرارداد دی بدون شک، هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی. خو عمده مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی، اولته کار نه کیږي، دغه فرهنګي او باستاني اثر دی، تاریخي اثر دی. چون هلته تاریخي اثر کشف شوی، موږ نشو کولای چې هغه له منځه یوسو. هغه د معدن په سر باندې دی. موږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې تقریبا څلور دوره مذاکرات شرکت سره د لودل موږ مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل، خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي آبادو باندې منفی تاثیر
نور څه سیاسي او امنیتی مشکل خو په
نه نه امنیتی مشکل نشته، اوس هم هلته یو کمپ وجود لري، مساینه کمپ هلته کارمندان کار کوي، نور اداري کارونه کوي، امنیتي نیول شوی. فقط مشکل دا چون موږ دغه کومه ساحه چې د مساینک ته د فرهنګي ساحې په اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه په اصطلاح تایید کړی ده، نو اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او
حاجیګک قرارداد نه دی، هغه داوطلبي پروسه ده. درې بلاکونه د هندیانو سره دي، یو بلاک د کراډي یو کمپنۍ سره دی. موږ هغوی سره په تماس کې یو چون مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې، نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دغه پروسې داوطلبي د داوطلبۍ پروسه نهایي کی او قرارداد امضا کی. موږ د سفارت په مرسته، د هند سفارت په دخالت او د کاناډا سفارت په دخالت دوی سره بحثونه کړي. د همدې روانې میاشت د جون میاشتې اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندۍ شرکت یا کنزرسیوم چې دی هغوی به موږ ته خپل اخیرنی او نهایي موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایي کی او که نه غواړي. که چیرې دوی نه غواړي، موږ د پروسه فسخ کوو، له سره نه اعلان ته ورکوو تر څو نوې کمپنۍ راشي دې برخه کې. نو په دې برخه کې کار روان دی. انشاءالله په آینده دریو نه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم موږ مثبت نتایج وو.
امین صاحب، خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا غلا دا اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې؟
دا یو حقیقت دی، دینه موږ سترګې نشو پټولی. بدون شک غیر قانوني خود سر استخراج په معدنو برخه کې وجود لري. په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفه‌ای توګه دا کار کوي، او د دې نه دی خبر چې څنګه موږ فرض مثال دا شی رسمي کو چې هغه لپاره موږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو تر څو دغه محل خلکو آگاهي ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږو ورسو چې تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي. بل برخه د زورمندانو مخالفینو لطرفه، خاص تنغه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین لته مسلط دي، دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو.
دغه زورمندان چې تاسو ترې نو مخره، دغه زورمندان کې څوک شامل دي؟ دولتي چارواکي دي که صرف سیمایز متنفذین؟
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې زه مشخصا وایم چې څوک شامل دي. کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل و هغه ته مو قانون وځ کړی، دین وروسته دوی نشي کوي، د دوی فیصله لاسونه د دې مدن کوي نه.
اما اوس هم په بدخشان کې، په پنشیر کې، په لوګر کې او په شمه نور سیمو کې اله هم قیمتي مواد لکه طلا، لاجورد، کرومایت او داسې نور غلکی.
بالکل، ما ګوره ما تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی، دین سترګو نشي پټوي. مګر موږ خپل اقدامات کړي، د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورا امنیت کې پر راس کې ده، هغه جوړه شوی. په موږ تر اوسه پورې و ولایت بررسی کړي، گزارش د همدې کمیټې، د قانون ساتنې کمیټې ته وړاندې شوی دی، هغه برخه کې عملی
اقدامات برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سره استخراج کې څوک غلا کوي.
تر اوسه پورې کوم موږ بررسیانې کړي، په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی، امنیت شورا ته لیږل شوی. په آینده بررسیانو کې موږ بررسی د عمل لري. په آینده بررسیانو کې کچېره موږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي، د هغه لیست به هم ترتیبیږي، هغه به شورا امنیت او نور امنیتی
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي.
بالکل شوي دي. موږ د کوم بررسیانې چې کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډېرې ساحې نقاط دي، اغلته موږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي. یو هغه نقاط دي چې باید اعلان شي، یعنی رسمي شي. یو هغه نقاط دي چې د مختلف دلایل په اساس، مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې دي، اوس قرارداد ورکړي، هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي.
زادران سه حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یا د معدنو له غلاو څخه هدر زی یا حیف میل کیږي؟
ګورې، دا چون موږ نوی بررسیانه شروع کړي، دا به ډیره مشکل وي چې موږ یو معین رقم تاسو ته ووایو چې څومره عواید موږ له لاس نه ځي. دا خبره موږ منو چې غیر قانوني استخراج شته، کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاس ځي. خو زموږ فعلي اولویت دا دی چې موږ باید خپل بررسیانه ګړندۍ کړو او هغه ساحه کې چې خودسار یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کو یا یې ودرو ترڅو د عاید چې کوم عاید چې زمونږ د لاس نزي هغه برته حکومت ته
راوړو. وسلول مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحه کې چې مخالفین دي نو موږ نشو کوي چې خپل مفتشین ولېګو او هلته دا تعین کو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید
ورکوي. ګلوبل ویتنس او د افغانستان د شفافیت د سارنې ادارې پرپرونه کې ویلي دي چې حدوداً د کال 300 میلیونه ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورزي.
دا گزارش موږ سره شریک شوی وو. دا گزارش موږ نه ردو او نه منو ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیونه ډالر چې د خلکو جیبو ته ځي د مرجی معلومه نه ده، فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلي، یعنی دوی موثق معلومات نه لري. زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لړ چې هلته تثبیت حجم وکړي وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي، چیرې لګي او څومره عاید ته دینه لاسته راځي. دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو.
چې دا وای نو حتما په دې معنی چې سینې برخې تاسو منی هم په هغه برخې کې اقامت کړی.
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري، هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري، مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زموږ نهایی کوشش دا دی چې هر څومره عاجل کیږي اغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل. کوم ورځ نه چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوې چې په راس کې شورای امنیت ته شورای امنیت وزارت داخله دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست بدون شک مونږ سره څومره چې مونږ توقعات لرو څومره چې مونږ خو د غوې نه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې دوی تر خپل وسه پوره هم جنبه همکاري کوي.
څه وخت به مونږ وتوانیږو د خپلو قانون څخه یا معدنو څخه ښه عاید ولرو او دغه راز کلنی عاید به مشخص چې مونږ به دومره عاید لرو؟
ګورئ، د خلکو په برخه کې معدن چې دی نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده. نو په دې برخه کې د دې لپاره چې مونږ خلاص تر اورنی ولرو او زری ولرو، زما خواهش ده دی چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ارګانونه چې مونږ سره همکاري کوي، خلک باید هم مونږ سره همکاري وکړي.
مننه زدران صاحب، خیر.
تشکر، خیر راغله.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر محصلان په ټولګیو کې د درس پر ځای قومي او سیاسي بحثونه کوي.
مدیریت کېږي نه محصلین او پانتونونه دغه مسایلو ته وخت پیدا کوي.
د دې ډول بحثونو پایلې څه کېږي؟
تر دې حده رسیږي چې دوی په شخړه بدلیږي او په پوهنتونونو کې د